موسمی نو پخیر د ناتو سمرچی جنرال جنرل سیکرٹری بتائی شتا خپل خبره د ووای موسمی نو پخیر مرجم د اوست افغانستان د بهرنی چارو د وزیر شغل ربانی په شمول د وټس ملاتړ د شریکان سره چې د جاپان او کوریا بهرنی چارو وزیران هم شامل وو یو ډیر ارزښتناکه غونډه پای ته ورسوله. موږ یو ځای په افغانستان کې اوسنۍ وضع وڅېړله او د دې هېواد سره د ناتو د ملاتړ په راتلونکي باندې مو خبرې اترې وکړې. افغاني ځواکونه له خپل ځان څخه واقعي میړانه، قاطعیت او مسلکیتوب ښکاره کوي. هغوی زموږ د روزنې، سلا مشورې او مرستې څخه ګټه پورته کوي. خو افغانستان د پخوا په شان د جدي امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. له همدې امله دا چې نن وزیرانو پریکړه وکړه چې وڅ ملاتړ د 2018 کال وړاندې دوام ومومي. زموږ پونځي مقامونه به اوس د دې ماموریت جزئیات د افغانستان د سیمو په شمول وڅېړي. موږ همدارنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستې په باب خبرې اترې وکړې. ټول مالي مرستې د افغانستان د ملي اردو د وجي صندوق په چوکاټ کې 1.4 میلیارد ډالر ته رسیږي. برخوالو په دغه غونډه کې مالی ژمنې وکړلې او زه ډاډه یم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مالی مرستې د دوام په باب د ناتو د وارسا په غونډه کې ژمنې وشي. دغه خبره په افغانستان کې د دوامدار امنیتي ځواکونو د جوړولو په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو په ډګر کې ډیر اهمیت لري. د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د افغانستان سره د یو غښتلې سیاسي ملګرتیا او عملي همکارۍ په لاره کې زموږ اوږدمهال هوډ بیا تایید کړ. د وارشا په غونډه کې به د حکومت او د دولت مشران دا خبرې پلا بیا تایید کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه خپل قدردانی څرګند کړه. او همدارنګه د افغانستان د حکومت په باب چې نوښتونه د اداري فساد پر ضد باندې ترسره کړي دي، همدارنګه د بشري حقوقو او د سولې په پروسه کې ګامونه اخیستل کړي دي هم یاد کړل. دا اوس ما خبره اوس تاسو که چیرې سوالونه لري کولی شئ چې مطرح کړئ. ستاسو د افغانستان د سولې لپاره پرون د سولې د راوستلو د لارې او د حل لپاره بعض خبرې ته وکړل. تېره اونۍ اشرف غني هم پاکستان ته سفر کړی وو او د امریکا، چین، پاکستان، افغانستان په خپل مامیک سره خبرې اترې کوي تر څو چې دغه سولې ته ورسېږي. څنګه تاسو کولی شئ په پاکستان باندې فشار راوړئ چې د سولې په راوستلو کې یو ښه ونډه ادا کړي؟ موږ همیشه د افغانستان د سوله ایز حل په لاره کې هڅه کوو. موږ قدرداري کوو د ملي وحدت، د افغانستان د ملي وحدت حکومت خوا چې هڅه کوي په دې اړه کې د پاکستان سره هم، او موږ ښه راغلاست وایو دغه د افغانستان دغو هڅو ته چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیر نږدې څخه د پاکستان په شمول کار کوي او زه فکر کوم چې پاکستان کولای شي په دغه سیاسي پروسه کې د سیاسي حل لپاره ډېره ارزښتناکه ونډه ادا کړي. زه غواړم چې تاسې څه خبرې وکړئ د روسیه په باب. تاسې پرون کوم غونډه درلوده، آیا د ناتو هیوادونه حاضر شوي دې ته چمتو دي چې د اروپا په ختیځ سیمو کې پوځي یونټونه تعبیه کړي، او په دې ما څه خبرې شوي دي؟ یو له هغه دلایلو څخه چې موږ ولې دغه پیام خلکو ته رسوو د دفاع او ډیالوګ په باب، دلته موږ غواړو چې د ناتو روسیې د شورا څخه موږ دا شورا وکړو، او دا شورا باید روڼ رڼا او شفاف وي، او څو ونې مخکې کله چې موږ یوه غونډه درلوده او په اجنډا کې چا خبرې موږ خبرې وکړې، او هم چې هلته وویل چې روڼتوب او ترانسپرنسي باید وجود ولري، او موږ د پوځي فعالیتونو د شدت د اړتیا په باب هم خبرې وکړې. موږ اوس فکر کوو چې د دې امکان به وي چې د ناتو او روسیې شورا په چوکاټ کې د روسیې سره خبرې وکړو، په د ناتو د غړو په منځ کې بعضې په دې عقیده دي چې دا نوې غونډې باید جوړه شي، خو د روسیې دخوا هم په دې مورد کې باید چمتووالی وجود ولري، او دلته بېلابېل موډلونه وجود لري. زه نه غواړم چې د چوکاټي هیوادونو په باب تش د جزئیات مطرح کړم، څرنګه چې ما د مخته څه وویل، موږ د خپلې پوځي قومندانانو څخه او د متحده هیوادونو څخه مو دغه وړاندیزونه ترلاسه وړي دي، او موږ به په خپلو غونډو کې دې مورد کې خبرې وکړو، او د وارسا په غونډه کې په دې باندې پرېکړه وشي. تاسې د روسیې ناتو د شورا په باب که چیرې څه نور معلومات ماته راکړي چې په دغه غونډه کې به څه باید خبرې وشي. پرون موږ په خپل غیر رسمي غونډه کې په دې باب خبرې وکړلې، او ډېرو هیوادونو موافقه وکړه، هوکړه وکړه چې دغه شورا غونډه باید جوړه شي، او چې دفاعي مسائل او د ډیالوګ مسأله دلته مطرح شوه، چې موږ هم ډیالوګ ته آماده یو، او هم باید د فوجي نظره خپل چمتووالی ښکاره کړو. په دې بنا موږ د ناتو غړو په مابین کې هوکړه وکړه چې د ناتو روسیې د شورا نوې غونډه پرانستل شي، او د سیاسي ډیالوګ د لپاره زمينه مساعده شي. زموږ د لپاره د همیشه ارزښناک ده، اوکراین ارزښناک دی، او نو کله چې په نور موضوعګانو باندې د اجنډا خبرې کیږي او موږ غواړو چې د روسیې سره کښېنو او خبرو کو اول په خپل مابین کې، او چې په څه وخت دا غونډه دایره شي او کوم موضوعات باندې خبرې وشي. موږ د دغه شورا په تعلیق نه ده راوستلې. دا شورا وجود لري، څو اونۍ مخکې دې شورا یوه غونډه درلوده، او زه په دې عقیده یم چې موږ بله غونډه جوړه شو، چې دا غونډه باید د وارسا د غونډې د مخه جوړه شي. سلام وطندار یم زه. د جنرال کمبل وویل چې وای کافی اندازه وسایل د جنگ لپاره پلاس کې نه لري د هلمند څخه، او دفاع وزیر تر اوسه نسته، او ایا ناتو په دې باره کې کوم کار کوي یا کولای شي. موږ نه دی ویلي چې په افغانستان کې به وضع اسانه وي. موږ په 2014 کال په پای کې امنیتي مسؤلیت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاره، او موږ وویل چې دغه ډېر لوی دنده ده، او دا به ډېر اسانه دنده نه وي. موږ پوځي قومندانان کله چې د عملیات په باره کې معلومات ورکوي، موږ هغه په ډېر غور سره اورو. په دغه غونډه کې چې دا څو نیم ساعت د مخه وسوه، هلته په دې مورد کې موږ خبرې وکړې. د پوځي قومندانانو د افغان ځواکونو د میړانې په باب هم خبرې وکړلې، چې 325,000 تنه مجموعي شمیر دی د افغانستان د امنیتي پوځونو. په کندوز کې دوی وکړل چې په 3 هفتو کې ټول مسؤلیت بیرته په غاړه واخلي او ټول کنټرول په لاس کې واخلي، خو بیا هم هغوی مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله ناتو به خپل مرستو ته ادامه ورکړي په راتلونکو کلونو کې. موږ په نننۍ غونډه کې وویل چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړو، او د افغانستان اردو ته به سلام مشوره روزنه او مرسته ورکوو، د مالی نقطه نظر، تخنیکی نقطه نظر، او د افغانستان د حکومت سره به سیاسی او اقتصادی مرسته ته دوام ورکوو. موږ پوهیږو چې دا اسانه دنده نه ده، ولی موږ ګورو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه خپل مسلکیتوب ښکاره کوي او په ډېرو کارونو کې بریالي دي. زه غواړم چې پوښتنه وکړم چې ستاسو چمتووالی د اروپا په ختیځه سیمو کې تاسو ولې نه په رسمي توګه نه شئ کولای چې اعلان کړئ چې تاسو غواړئ د ناتو پایګاوي دایمي پایګاوي د اروپا په ختیځ کې جوړ کړي. تاسو یو اکسرسایز کوئ، بیا خلاصوئ، بیا بل اکسرسایز خلاص کوئ. تاسو ولې د دې جرأت نه لرئ چې په چې په مستقیمه توګه په نیغه توګه ووایاست چې تاسو ووایاست چې موږ دا پیام لیږو، موږ د ائتلاف یا اتحاد د په ختیځو سیمو کې موږ پوځونه لیږو، ځکه چې موږ تشویش لرو د خپل امنیت د وجې په خاطر باندې. موږ دا چې څومره پوځ او څومره نظامي قوت هلته ولیږل سي، د مورد کې موږ خبرې کوو، او تر اوسه پورې یو اخیری هوکړې ته نه یو رسېدلی. موږ د پوځي قومندانانو څخه هم مشورې اخلو او سلا مشورې اخلو، او دلته به د کنډک په کچه باندې ځواکونه د ناتو د غړو هېوادو لخوا دلته تعبیه سي. او دا چې موږ اوس دا څېړو چې د دوی کچه به څومره وي، او د وارسا په غونډه کې چې د څو اونۍ راځي وروسته به هلته جوړه سي، په دې مورد کې په مشخصه توګه خبرې وسي. ته چې پوهېږې چې د ناتو قانون او اساسنامه وایي که چیرې په یوه غړي باندې برید وسي، نو دا برید د په ټول ناتو په پیمان باندې برید دی. او موږ غواړو چې د روسیې سره یو سازنده او همکارانه اړیکې ولرو. په دې خاطر موږ هر کار چې کوو دا دفاعي هغه لري جهت لري، او موږ دا ټول کارونه د ناتو د پرنسپونو پر اساس باندې په مناسبه توګه ترسره کوو، او موږ غواړو چې دلته یو توازن وجود ولري، چې دلته د پوځي قوت ډیالوګ او د احتمالي حملې مخنیوی. د فاینانشل ټایمز څخه یم. په بالټیک او د بالټیک په حوزه کې او په د په ختیځو سیمو کې د ناتو د پوځونو شتوالی د روسیې لخوا داسې معلومیږي چې تیسې منفی نیت لري د روسیې پر ضد باندې، حداقل تعبیر د خلکو په دې شکل باندې دی. او واقعا دا ستیش د روسیې د تجاوز څخه بیره لري. موږ دې مورد کې وضاحت ورکړی دی. موږ غواړو چې په اروپا کې خپل مجموعي یا کولکتیو دفاع ته کچه لوړه کړو. موږ د پوځي چمتووالي یونټونه دلته جوړ کړي دي، او موږ غواړو چې خپل امنیت تامین کړو، ولې په عین زمان کې موږ آماده یو چې د روسیې سره ډیالوګ او خبرې اترې وکړو، د هغې د ډیپلوماتیکو د خبرو اترو دروازه خلاصه ده. کېدای شي چې دا څو تعبیرونه وي او غلط محاسبې وي. یو زموږ د روسیې سره د ډیالوګ یو مخه هم دا ده چې موږ دغه څو تعبیرونه له مابینه یوسو. موږ په دې پوهېږو چې که چیرې پوځي شتوالی زیاتېږي، نو دلته ریسک او خطرونه هم زیاتېږي. مثلا د روسیې تیاره چې د ترکیې لخوا راوغورځول شوه، او موږ نه غواړو چې داسې ریسکونه او خطرونه په د پولو په سیمو کې ترسره شي. په دې خاطر موږ غواړو چې خپل دفاعي امکانات زیات کړو، او په عین زمان کې د ډیالوګ له لارې څخه د روسیې سره خبرې وکړو، او د یوې جګړې او یا د یوې کانفرنټیشن مخه ونیسو. ناتو پخوا هم ننګونو سره مخامخ وو، او موږ به په دې هڅه کې هغه کارونه چې لازم دي ترسره کړو. زه دوه سوال لرم. تاسو ویل چې ناتو او روسیا دلته د اوکراین په باب باندې ګډ مسؤلیت لري. دوهمه خبره، تاسو ویل چې تاسو غواړئ د روسیې سره ډیالوګ کوئ او غواړئ چې د مخنیوي په لاره کې پوځي فعالیتونه کوئ. زه فکر کوم چې په روسیه کې دغه مسله په ښه توګه خلکو ته نه ده پوهېدل شوې. تاسو څه کار کولای شئ تر څو چې ماسکو د ډیالوګ لپاره پرانیسته وي؟ د اتحادیې، اروپایي اتحادیه او د ناتو، د اروپایي اتحادیه او ناتو دوه بیلابیل سازمانونه دي. موږ بیلابیل مهارتونه، بیلابیل نهادي جوړښتونه لرو، خو موږ یو بل تکمیلوو او یو بل سره په ملتیا سره کار کوو. کله چې کریمیا د روسیې لخوا په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې سره وصل شوه، او کله چې په اوکراین کې وضع د دوی لخوا بې ثباته شوه، اروپایي اتحادیې اقتصادي تجهیزات وضع کړل پر روسیې باندې، او موږ د چمتووالي او د پوځي تجاوز د مخنیوي پلانونه د اروپا په ختیځو سیمو کې برابر کړل. دا دواړه کارونه یو ډېر سخت ریسپانس وو د روسیې پر ضد باندې. زه په دې عقیده یم چې ماسکو هم پوهېږي چې په اوږدمهال کې د ناتو سره د همکارۍ په ډګر کې او د اروپایي اتحادیې په ډګر کې سره په همکارۍ کې به ډېره ګټه وویني، په دښمنۍ کې دوی ګټه نشي لیدلی. د روسیې برخورد د اوکراین په باب باندې سم نه دی. او زموږ پوځي اقدامات په ختیځ کې پس له دې چې کریمیا په روسیه باندې وتړل شوه ترسره شول. په ډېر لسیزو کې زه تاسو ته مثال راوړم چې په څو لسیزو کلونو کې نوروی د روسیې سره په ډېرو مسایلو کې شریک کارونه ترسره کړي دي. سره له دې چې موږ په ناتو کې غړیتوب لرو، موږ د روسیې سره ډېر ښه ګاونډیتوب درلودی او ډېر ګډ کارونه مو ترسره کړي دي. زه فکر کوم چې په مسکو کې خلک پوهېږي هغه چې د همکارۍ له لارې به هم روسیه ګټه پورته کړي او هم د ناتو غړي هیوادونه. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه. زموږ مطبوعاتي کانفرنس دلته ختم شو.